دم سهار په خیری امید مرزبان قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې ویلي افغان دولت په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لرلې. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. کابل کې د امریکا سفارت خپل ادباو ته خبرداري ورکړه چې په پلازمینه کابل او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي خطرونو سره مخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان د جنوري په لومړۍ اونۍ کې افغانستان ته په ګڼ شمیر کې د ایران او پاکستان څخه د راستنو شوو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. او د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې مشر ته د ډونالډ ټرمپ نوماند وایي د امریکا د استخباراتو هغه ارزونې ورته د منلو وړ دي چې وایي روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان پاړه. په کابل کې د امریکا سفارت خپل ادباو ته خبرداري ورکړه چې په پلازمینه کابل او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دغه سفارت پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل چې د تختونې ګواښونه ډېر دي. اعلامیه وایي چې نیمه پوځي ډلې هغه کسان او ادارې چې له امریکایانو سره اړیکې لري لکه دولتي ادارې، سفارتونه، پوځي تاسیسات، سوداګریزې ادارې، هوایي ډګرونه، رستورانتونه، ملمستونه تر ډیره هدف ګرځي. وسلوالو طالبانو تر دې اعلامیې څو ساعته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي پانتون دغه دوه استادانو ویډیو خپره کړه چې دغه ډلې برمته کړي. په دې ویډیو کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیمبوکس غواړي د طالبانو د بندیانو په بدل کې دوی خوشی کړی شي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د جنوري په لومړۍ نیټه څخه باندې 9000 غیر راجستر شوي کډوال افغانستان ته بیرته ستان شوي. دغه کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تللي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. ډېر شمېر کډوالو بیرته ستنېدل به د دې هیواد اقتصادي او نور خدماتي سکتورونه لا ډېر فشار لاندې راولي. رپورټ وایي له دې کډوالو څخه 8000 له ایران څخه تللي چې ډېر اخراج شوي دي. دا متحده عربی اماراتو خیریه ټولنې وایي دوی په افغانستان کې خپل مرستندویه ماموریت ته دوام ورکوي او تر روسي فعالیتونه به اړو خلکو ته د دوی د مرستو رسولو مخه ډب نه کړي. دا څرګندونه وروسته له هغې وشوې چې د سې شنبې په ورځ په کندهار کې پر یو میلمستون د برید په نتیجه کې د کندهار د والي مرستیال او د عربي متحده اماراتو 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 تنه ووژل شول او د کندهار د والي او د عربي متحده اماراتو د سفیر په شمول 14 نور ټپیان شول. عرب ډیپلوماټانو له افغان چارواکو سره د زده کړې او نورو پراختیایي پروژو په اړه غونډه لرله. د متحده عربي اماراتو د سرې میاشتې مشر ډاکټر محمد عتیق الفلاحي ویلي چې دا ډول ترهګرۍ کړنې د دوی بشري هڅې نه شي اغېزمنولی. الفلاحي زیاته کړه چې کارکوونکي چمتو دي خپل پروګرامونه د افغانستان په ګډون د نړۍ په هره برخه کې عملي کړي. د الفلاحي په خبره د عربي متحده اماراتو سرې میاشتې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې چې د کورونو، ښوونځیو، روغتونونو او نورو خیریه مرکزونو جوړول پکې شامل دي د سلګونو میلیون ډالرو په لګولو سره د پام وړ لوبولیده. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره په متحده عربي اماراتو کې مسابقه وکړي. د سهارا په نوم ټورنمنټ کې به دا د افغانستان لومړنۍ لوبه وي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي رډیو ته د دې لوبې په اړه وویل
ایرلند ډېر تکړه لوبډله ده، نو واقعا چې د افغانستان لپاره به یو څه سخت وي، خو افغان ملي لوبډلې په وروستیو کې ایرلند په خپل کور کې په څو یو ورځنی سیریز لوبو کې ماته ورکړه او بل اخر سیریز ورسره مساوي کړ.
دا سهارا جام لوبي په دوو گروپونو ویشل شوی. په الف گروپ کې افغانستان، ایرلند، نامیبیا او قربه هیواد متحده عربی امارات سره یوځای شوی. په بی گروپ کې به سکاټلند، امان او هالند لوبي وکړي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې مشر ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نوماند وایي د امریکا د استخباراتو هغه ارزونې ورته د منلو وړ دي چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د مداخلې په هدف په انټرنیټي بریدونو کې لاس درلود. مایک پامپیو دا څرګندونې د جنوري پر 12 نیټه د سنا د استخباراتو کمیټې ته وکړي. پامپیو وویل چې د تیرې اونۍ په غونډه کې هم برخه لرله چې د امریکا لوړ پوړو چارواکو پکې منتخب ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه وضاحت ورکوه. نوموړی دا هم وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي د امریکا له دغې د په وینا سیاسي غوغا څخه په خپله ګټه کار واخلي.
With respect to this report in particular, it's pretty clear.
زه شک نه لرم کوم باسونه چې کیږي هغه څه چې د ولادیمیر پوتین به ورته ګوري او وایي به چې ډېر ښه دا د هغه اهدافو څخه دي چې ما درلود، د دې لپاره چې د امریکا د سیاسي کړیو ترمنځ شکونه خپاره کړي او په یو ډول وښیي چې د امریکا ډیموکراسي بې ساري نه ده. دا به د حیرانتیا وړ نه وي چې د روسیې مشرتابه دې کار ته د هغه څه په سترګه ګوري چې کولی شي د دوی له ګټو سره مرسته وکړي. تر دې یوه اونۍ وړاندې د امریکا لخوا هغه استخباراتي رپورټ خپور شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پکې تورن شوی چې په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال د کمپیوټرونو د حق کولو د کمپاین سپارښتنه کړې. ټرمپ تر دې ورځ د مخه ویلي و چې ښایي روسیه د امریکا د ډیموکراتیک ګوند د ایمیلونو په غلا کې لاس ولري. تر ډېره باور دا دی چې همدا مسله د دې سبب شوې چې د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي سیاله هیلري کلینټن انتخابات ونه ګټي، خو ټرمپ ټینګار کوي چې دا لسوانې د انتخاباتو پر نتایجو اغیز نه درلود. ختیځ اروپا ته د امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو د رسیدلو هرکلی شوی او هغې دغلته خلکو د امنیت د لا ټینګښت لپاره هڅې بللي، خو مسکو بیا دې کار ته په خپلو لارو کې د یو ګواښ په سترګه ګوري. د جنوري پر 12 نیټه 3500 امریکایي سرتیري د جرمني له پولو تیر او د زاګان په لوري ولاړل، چیرې چې به دوی هلته دېره شي او وروسته به د هغې سیمې او نورو هیوادونو په سیمو کې خپاره شي. د سیمې ځینې اوسیدونکو د امریکایي بیرغونو پر رپولو سره د دغه سرتیرو هرکلی وکړ. په وارسا کې د جرمن مارشل فاند تحقیقاتي مرکز مشر مایکل بارنوسکی وایي چې دا د یو ارمان پوره کېدل دی، دا یوازې یو سمبولیک حضور نه دی بلکې یوه حقیقي وړتیا ده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په 2014 کال کې په دې سیمه کې د امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو سپارښتنه کړې وه، څو خپل سیمه ییز متحدین له هغه څه ډاډمن کړي چې روسیې په اوکراین کې وکړه. د روسیې د ولسمشر ویان پرون وویل چې دا اقدام د دوی ګټې او امنیت ګواښي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې په خپلو کې امنیت او دفاعي همکاري ډېره کړي او دا چې نور باید تل د امریکا پر ملاتړ تکیه ونه کړي. د مرکل دغه پرونی څرګندونې داسې مهال شوي چې په اروپا کې خلک د امریکا د منتخب ولسمشر لخوا له ناټو سره د اړیکو او ژمنو په اړه ډاډه نه دي. مرکل په ښکاره د ټرمپ نوم وانخیست، خو ظاهرا د دې اشاره د ټرمپ هغه څرګندونو ته وه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې ویلي له ناټو متحدینو سره د همکارۍ چې دا ناتو متحدینو سره د همکارۍ په اړه غور کوي. مرکل چې په بروکسل کې د افتخاري دکتورا ترلاسه کولو پر مهال خبرې کولې وویل، زه ډاډه یم چې اروپا او اروپایي ټولنه باید زده کړي چې په راتلونکي کې په نړۍ کې لا ډېر مسؤلیتونه واخلي. دا وایي له اروپایانو سره د نږدې همکاریو تلپاتې ضمانت نشته او دا به سادګي وي چې پر نورو تکیه وکړو څو زموږ په ګاونډ کې ستونزې هوارې کړي. مرکل زیاته کړه، اروپا په خپلو پولو او شاوخوا سیمو کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې په هغې کې د کډوالۍ بحران، تراکري، د سوریې جګړه، د اوکراین په ختیځ کې شخړې او په افریقا کې بېوصلي او قحطي شامله ده. د سوریې دولتي تلویزیون وایي لږ تر لږه وطنه پرون د مشق ته څیرمه په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. په سوریې کې د بشري حقونو لندن میشتې ډلې وړاندې د دې پیښې د قربانیانو شمیر 8 تنه ښودلې و. دغه چاودنه د پلازمینې جنوب لویدیځ ته د کفر سوسا په نوم سیمه کې شوې ده. دغه ډلې ویلي و چې ښایي د وژل شوو شمیر ډېر شي، ځکه د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ نه دی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې افغان حکومت تیر کال د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لرلې او د ملي وحدت حکومت خپل منځي اختلافات د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم ګواښي. په دې موضوع په ریپورت سربیره مو د کډوالو د نړیوال سازمان له هغه اندېښنو خبره وو چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې له ایران او پاکستان څخه په ګڼ شمېر کې افغانستان ته د ستنو شوو ناثبت شوو کډوالو د وضعیت په اړه لري. د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور او یو شمېر مدني ټولنې په افغانستان کې د روسیې او امریکا د تقابل په اړه اندېښمن دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به مو واورئ چې احمد شوایی پر د جنسي ځورونې د قضیې په تور د جنرال دوستم د نیول لپاره هیڅ قانوني خنډ نشته. د جوزجان د دې پخواني والي په څرګندونو یو ریپورت درته وړاندې کوو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور مسایل هم راواخلو. په اروپا کې د پناه غوښتونکو له هغه ستونزو مو هم خبروو چې په اروپا کې ساړه موسم، واورو او یخنۍ ورسره مخ کړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نمای کې یو کلی زرغه ګونه ډرامه خبرېږي، خو تر ډرامې مخکې تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل پیغامونه ثبت کړئ او ستاسو پیغامونه باندې به لامل مسره بحث کیږي. دا د ازادۍ رادیو ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغان حکومت تیر کال د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لرلې، او دا چې د ملي وحدت حکومت خپل منځي اختلافاتو د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له ګواښ سره مخ کړي. دغه سازمان وایي د امنیتي وضعیت لا خرابیدل په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوالي هڅې ټکنۍ کړي. د سازمان په خبره تیر کال په افغانستان کې ملکي تلفات ډیر و. فریباز ظاهر په اړه ریپورت لري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې لیکي چې افغان حکومت د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه سازمان وایي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو دوام په 2014 کال کې څه باندې 8000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه راپور له مخې ډیری ملکي تلفات د وسلوالو طالبانو د بریدونو او یو شمېر هم د افغان ځواکونو او حکومت پلاو ملیشه ډلو په بریدونو کې رامنځته شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي په حکومت کې د واکمنو سیاسي رقیبانو خپلمنځي اختلافات او د سیاسي ارادې نشټوالی د ښځو حقوقو د ډاډمنولو، د نیمه پوځي ډلو د خلافکاری او د کنټرول، د بیان ازادي او د ښوونځیو د خوندیتوب په برخو کې د هڅو مخه ډب کړې ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان څنګه لوړپوړي څیړونکي پاتریشیا ګوسمن ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې حکومتي مشران د قدرت په اړه خپلمنځي شخړې کوي، په دغه وخت کې د بشري حقوقو په برخه کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له جدي خطر سره مخامخ دي. دا وایي تیر کال ملي وحدت حکومت ونتوانید لاسته راوړنې ولري او یا هم موجودې لاسته راوړنې خوندي کړي. اوس د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له جدي ګواښ سره مخامخ دي. دغه راز د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو له کبله ډېری ملکي وګړي وژل شوي دي. ډېری یې د طالبانو د بریدونو او له بده مرغه یو شمېر یې د دولتي ځواکونو او هم نیمه پوځي ملیشو له خوا. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل دغه راپور کې زیاتوي چې د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي وسلوال طالبان د ملکي تلفاتو 1.5% مسؤلیت لري او 2.5% مسؤلیت د حکومتي ځواکونو او نیمه پوځي ملیشو بلل شوی دی. افغان دولت بیا وایي د ملکي وګړو د ساتنې لپاره تر خپل وسه هڅه کوي او د تلفاتو اصلي عاملین وسلوال مخالفین بولي، ځکه د دوی په وینا هغه ملکي وګړي د سپار په توګه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي جنرال محمد راتمنش ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی او مجبور دی له ځانه دفاع وکړي.
اصلا د طالبانو یا د هغه کسانو چې په افغانستان کې د دولت پر ضد خپل صلاح استعمالی دوی د دې ټولو تلفاتو عامل دی. ولې هر ځای چې هلته د دشمن ځالې یا د دشمن کرورو رامنځته کیږي، مونږ تصویري عملیاتو په لار کې غواړو چې خپل خلکو ته سولیز ژوند رامنځته کړو. دشمن کوشش کوي چې خلک خپل سفر وګرځي او همدارنګه د خلکو په کورو کې موزیګان زینې جوړې کی.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په وروستي راپور کې دا هم راغلی چې وسلوال طالبان او افغان حکومتي ځواکونه دواړه د جګړو په سیمو کې لښونځي او څخه پوځي استفاده کوي، چې په نتیجه کې سلګونه زره ماشومان په تیر بیا انجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. خو دفاع وزارت وایي د دوی هڅه تر ډیره دا ده چې ښونځي د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاک کړي. دغه سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې د هغو نیمه پوځي ملیشو په وړاندې چې د بشري حقوقو په جدي سرغړونه تورنې دي اقدام وکړي، ملکي وګړي خوندي کړي او د اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوریز مخ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماقام تر وو بجو پوری په منځلي صفه 12 اوریدلی شي. څه باندې 9000 ناسبت شوي افغان کډوال د جنوري په لومړۍ نیټه له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې لا هم جنگ روان دی او دا شمېر کډوالو بیرته راستنېدل به د دې هیواد په اقتصادي او خدماتي برخو فشار لا پسې زیات کړي. سفیولا ستانګزې په دې اړه ریپورت لري.
د تیر وخت په څیر 2018 کال هم افغان کډوالو خپل اصلي وطن ته پراستنیدو پیل کړ. دغه کال په لومړۍ اونۍ کې 9400 ناسبت شوي افغان کډوال له ایران او پاکستانه یا په زور ایستل شوي یا په خپله راغلي دي. دا شمیر د تیرو اونیو په نسبت لږ زیاتوالی په ګوته کوي چې د ملګرو ملتونو اندېښنه یې هم پارولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د دا شمیر افغانانو بیرته راستنېدل اندېښنې پیدا کړي چې دا جګړه ځپلی هیواد به څنګه د بیرته راستنېدونکو دومره زیاته ګڼه ګوڼه وزغمي. آی او ایم ویلي د 2018 کال په لومړۍ اونۍ کې له ګاونډي هیواد پاکستان نه 1443 کسان یا ایستل شوي یا هم په خپله راغلي او اخوا له ایرانه بیا یو زیات شمیر 1216 کسان راغلي چې ډېرې ډیپورټ شوي دي. په کابل کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویاند میتیو ګریډن رویټرز اژانس ته په مرکه کې اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې لا هم جنگ شته او د ډیرو کډوالو راستنېدل به اقتصاد او خدماتي برخې تر فشار لاندې راولي. ښاغلی ګریډن ویلي که څه هم ناسبت شوي افغانانو ته هیڅ مرستندویه ټولنې نغدې مرستې نه ورکوي خو آی او ایم په سرحد کې له ډیرو کورنیو سره د مرستې رسونې هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د 2018 کال د لومړۍ اونۍ د راغلیو کډوالو په اړه خپلې موندنې په یو ریپورټ کې هم لیکلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په تورخم او ځینو نورو بندرونو کې دغو راستنه شویو ته خوراکي مواد ورکوي او میشت ځایونه ورته جوړوي. تمه ده د هوا په تودېدو سره تر راتلونکو څو میاشتو د راستنو شویو افغانانو شمیر لا زیات شي. له 2018 کال راهیسې څه باندې 10 لکه ناسبت شوي افغان کډوال له ایران او یا هم له پاکستانه خپل هیواد ته راغلي دي. ګڼ شمیر دغه افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او ان مرستندویه ټولنو هم د بودیجې د کمښت له امله له ځینو کسانو سره مرستې نه دي کړي.
دا افغانستان د سیاسي ګوندونو کور او یو شمیر مدني ټولنې په افغانستان کې د روسیا او امریکا د تقابل په اړه اندېښمن دي. په دې اړه ریپورت لرو خو مخکې لیدنه چې دا ریپورت درته وړاندې کو باید یادونه وکړو چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې راډیوي ډراما یو کلی زر غږونه خپرېږي او ورپسې په دې غږ کې ګوشي ولې خلک د هلکانو په پیدا کېدو جشنونه نمانځي او د نجونو پیدایښت بیا پټوي. ولې تا ستاسو ځواب او په دې اړه ستاسو نظرونه هم اخلو. تاسو کولی شئ چې په دې شمیرو په دې موضوع موږ ته خپل نظر ثبت کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 0 9 8 1 0 1 0 0 9 8 1 1 0 1 0. شمیرې ته مو نظرونه راته پرېږدئ. ستاسې غږ په اوتومات ډول ثبتېږي او وروسته یې له میلمه سره شریکوو. د واحد افغانستان د ګوند رئیس عمر عیار د پنځشنبه په ورځ په دې اړه په یوې جوړې شوې غونډه کې چې د روسیې او امریکا تقابل به افغانستان نور هم له ستونزو سره مخ کړي څرګندونې وکړي. په دې موضوع یو شمیر نورو کارپوهانو هم خبرې کړي دي چې عبدالله حنانزه په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ او مرستو په تړاو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور او یو شمیر مدني ټولنې له دې عمله اندېښمن دي چې ګواکې افغانستان به د روسیې او امریکا ترمنځ د جګړې پر ډګر بدل شي. د واحد افغانستان د ګوند رئیس عمر عیار د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل روسیا له هغې ډلې څخه ملاتړ کوي چې افغان ځواکونه او ناټو یې پر وړاندې جنګېږي او قربانۍ ورکوي. د ټینګار وکړ چې روسیا باید د طالبانو پر ځای له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي. دای وایي بهتره ده چې د روسیې فدراسیون د افغانستان له ځواکونو او خلکو څخه ملاتړ وکړي او د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش پر وړاندې جګړه وکړي، نه دا چې له یوې وژونکې ډلې ملاتړ وکړي. دا خپله د نیابتي جګړې څرګندونه کوي. له دې مخکې روسي چارواکو تاییده کړې وه چې د داعش پر وړاندې له طالبانو سره اړیکې نیولي. د روسیې دا کړنه د افغانستان د سیاسیونو او ملي شورا د غړو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې. د یو شمېر سیاسیونو په خبره له طالبانو سره د دغو هیوادونو اړیکې به د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن کړي او ان تر دې چې په افغانستان کې د یوې نوې نیابتي جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د نړیوالو اړیکو کارپوهان په دې باور دي چې د روسیې له دې کار سره به په افغانستان کې د ناټو او افغان ځواکونو هڅې اغیزمنې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي سولې ګوند شاه محمود مل وایي د نړۍ قدرتونه باید خپل ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو څخه هواري کړي او افغانستان دې د خپلو سیالیو په ډګر نه بدلوي.
زما پیشنهاد روسانو ته دا ده چې اول خو مخکې هغه اشتباه په افغانستان کې چې دوی په نوم د اتحاد شوروي افغانستان اشغال کړ لامغنه عبرت دیو کی کچیر غواړی دی او خام سایه په صفت باندې افغانستان سره ښه روابط متقابل لري نو زموږ له دولت سره دی کومک وکړي.
د یادونې ده چې په وروستیو کې په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین ترمنځ د افغانستان د استازو له ګډون پرته د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته ترسره شوه چې افغان چارواکو بې اغیزه وبلله. شاه محمود مل ټینګار کوي چې د دولتونو ترمنځ دوستانه اړیکې کولی شي د توریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې تمام شي، نه دا چې له وسلوالو مخالفانو سره اړیکې ونیول شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. احمد شچوی پرده د جنسي زورونې د خزي په تور د جنرال دوستم د نیول لپاره هیڅ قانوني خند نشته. د جوجان دی پوخانی والی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د جمهور ریاست لومړي مرستیال ته د لوی څارنوالۍ له لوري دریم جلب هم استول شوی او اوس یې په تمه دی چې لوی څارنوالۍ د جنرال دوستم د نیولو حکم صادر کړي. د عبادالله حنانزي په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د جوزجان پخوانی والی احمد شی د خپلې قضیې په تړاو د لوی څارنوالۍ له هڅو راضي دی او وایي چې څارنوالۍ د جمهوري ریاست لومړي مرستیال دوستم ته دریم جلب هم استولی دی. احمد شی د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې مخکې د قضیې پر وړاندې قانوني خنډونه وو، خو د لوی څارنوالۍ له لوري جنرال دوستم ته د دریم جلب په صادرولو سره ټول قانوني او زماني خنډونه لرې شوي دي. دی وایي لوی څارنوالۍ باید د جنرال دوستم د نیولو حکم صادر کړي او دنده یې وځنډوي. دی وایي له دې مخکې یو لړ قانوني خنډونه وو چې درې ځلې باید ورته جلب استول شوی وای، خو اوس دغه پړاوونه بشپړ شوي او پرون د نهو تنو نورو کسانو چې په جرم کې ښکېل وو د نیولو حکم هم صادر شوی او هغه ته هم د لوی څارنوالۍ له لوري وروستی جلب استول شوی دی. قانوني او زماني خنډونه له منځه تللي. لوی څارنوالۍ باید د نیولو حکم صادر کړي او دنده یې
وڅندول شي.
موږ غوښتل چې د احمد شي او جنرال دوستم په قضیه کې د شویو پرمختګونو او د احمد شي د تازه څرګندونو په اړه د لوی څارنوالۍ او د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت نظر هم واخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې مخکې ښاغلي شي د خپلې قضیې په اړه د حکومت د هڅو د چټکتیا غوښتنه کړې وه. احمد شي ویلي وو چې یاده قضیه باید ژر تر ژره د هیواد د نافذه قوانینو له مخې وڅېړل شي څو نورو ته د عبرت وړ وګرځي. احمد شي وړاندې ادا کړې وه چې د جنرال دوستم د ساتونکو له لوري نیول شوی او تر وهلو ډبولو وروسته جنسي زورول شوی دی. هغې داوې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر یې بې بنسټه بولي. هاخوا د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې د افغانستان شرایطو ته په پام افغانان تر ډېره ثبات او آرامۍ ته اړتیا لري. ښاغلي عرفان ازادي راډیو ته وویل حکومت باید دغې قضیې ته داسې یوه حل لاره پیدا کړي چې هم عدالت ټینګ شي او هم ثبات وساتل شي. دای وایي زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې هغه لاره بهتره ده چې د خلکو او هیواد ملي ګټې پکې خوندي وي. افغانستان په بدو شرایطو کې دی او یوه مهمه او ستره موضوع د قانون پلي کول دي، خو که چیرې هیواد د بحران په لور ځي په هغه صورت کې بیا د قانون د یوې مادې د پلي کولو پر ځای ملي ګټې لومړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل د عدالت پر ټینګښت ټینګار کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی تل دا ویلي چې دا یو هیڅوک له قانونه پورته نه دي او باید قانون په ټولو یو شان پلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نوري. په اروپا کې پناهغښتون کې له سړه موسم سره مخامخ دي. د موسم له سړېدو سره په بالکان، یونان او د ختیځې اروپا هیوادونو کې پناهغښتون کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ شوي. چارواکي وایي د سړه موسم له کبله په ټوله کې درې اویا کسان مړه شوي دي او همداراز د پناهغښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي په مدیترانه سیمه کې د یولسو کسانو مړینه ثبت کړې. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
په بالکان هیوادونو، یونان او ختیځه اروپا کې په لسیزو کې لومړی ځل د تودوش درجه ډیره ټیټه سوې ده او په لسګونو کسان د برق د نشتوالي او ترانسپورت د ځنډ له کبله مړه سوي دي. چارواکو ویلي لږ تر لږه درې اویا کسان له ساړه موسم مړه سوي دي چې د 1993 کال را په دې خوا لومړی ځل دومره یخ سوی دی. په بالکان کې روانه اونۍ په مړوسوي کې لږ تر لږه 15 کسان کنګل سوي دي چې پکښې په بوسنیا کې 4 کسان، په سربیا کې 6 کسان، په کوسوو کې 2 بې کوره کسان او په مسدونیا کې 2 بې کوره سړي او یوه زړه ښځه شامل دي. په سربیا کې په یو کمپ کې پناه غوښتونکي له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په بلګراد کې په یو کمپ کې یو افغان پناه غوښتونکي رویټرز خبري اژانس ته داسې وویل: موږ غواړو پرشتینیا ته ولاړ سو، خو دوی غواړي موږ مسدونیا ته وشړي. یو بل افغان پناه غوښتونکي رویټرز ته وویل: ټول د خوراکي مرستو لپاره منډې وهي، کله درې وخته ډوډۍ ورته ورسیږي، کله څلور ځلې، خو د خوراک لپاره باید لوی قطار کې ودرېږي. که څوک په قطار کې نه درېږي، ډوډۍ نه ورکوي. د شپې لخوا د تودوشې درجه تر منفي شل سانتي ګراد کمه سي. مرستندویه ادارو د جنوري په 11مه ویلي چې بې کوره کسان او پناه غوښتونکي د ساړه موسم قربانیان کیږي. د ورکو پناه غوښتونکو پروژې چې د ملګرو ملتونو د پناه غوښتنې د ادارې لخوا پیل سوي، په مدیترانه سیمه کې 11 مړي ثبت کړي دي. دغه اداره وایي چې په ځانګړې توګه تر 15.5 زیاتو هغو پناه غوښتونکو په اړه اندېښنه لري چې د یونان په کمپونو کې پرته له کومو اسانتیاوو ژوند کوي. په دغو سیمو کې روانه اونۍ شدیدې واورې اورېدلې دي. په سربیا کې په یوه کمپ کې د سرې میاشتې کارکوونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پناه غوښتونکي د ساړه موسم له کبله له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ دي.
There is great problem with influenza.
د سکاروي لوی ستونزه ده. خلک کنګل سوي دي. دلته ډېر یخ دی. موږ دوی ته بیړنۍ روغتیايي مرستې رسوو. تر 1500 زیات کسان په سربیا کې او لسګونو نور د هنګری له سرحد سره په ساړه موسم کې بند پاتې دي. د سربیا چارواکو له ټولو پناه غوښتونکو د چهارشنبه په ورځ وغوښتل چې د پناه غوښتنې مرکزونو ته ورسي، خو ډیری پناه غوښتونکي په بلګراد کې په تشو او زړو ودانیو کې اوسي.
د امریکا د ملي امنیت د دوو لوړو پوستونو لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا نومول شوي مشران خبرداري ورکوي چې روسیې د امریکا او اروپا د تاسیساتو د ګډوډۍ هڅې کړي. دوی له مسکو سره د مقابلې لپاره د یو تهاجمي پوځي او استخباراتي تګلارې ملاتړ وکړ. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت مهم ټکي له فریبا ظاهر نورو.
د پینتاګون لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر نوماند جیمز ماتیس او د استخباراتو د مرکزی ادارې لپاره د نوماند مایک پومپیو څرګندونې د مسکو په اړه د ډونالد ترامپ د هغه سوله ییزو شعارونو سره په تقابل کې و چې د خپلو انتخاباتي کمپاین پر مهال کول. دو نوماندانو چې پرون یې د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته په جلا جلا توګه په استماعي غونډه کې خبرې کولې، روسیا هغه سخت دریځ لوبغاړی وبلل چې د دوی په وینا باید په نړیواله سطحه د امریکا له سخت مقاومت سره مخامخ سي. جیمز ماتیس وویل چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د ناټو ائتلاف د ماتولو هڅه کوي چې د خبره واشنگټن باید د روسیې د دې چلند په مقابل کې ودرېږي. شپږشپېته کلن ماتیس وایي روسیې د یو ستراتیژیک مخالف موقف غوره کړی دی او زیاتوي چې دی له مسکو سره د همکاري مخالف نه دی، بلکې متحده ایالات باید د روسیې د کړنو اهدافو ته په غور سره وګوري. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د ګټو په وړاندې عمده ګواښونه څه دي وویل: زه داسې انګېرم چې عمده ګواښونه له روسیې څخه پیل سي. ماتیس زیاتوي: دی وایي زه فکر کوم د امریکا متحده ایالات تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته له تر ټولو لوی برید سره مخامخ دی، او دا د روسیې لخوا د تروریستي ډلو او له هغه لوري دي چې چین یې په جنوبي اوبو کې کوي. وروسته له هغه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او د دغه هیواد په ختیځ کې پوځي مداخله پیل کړې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما سپارښتنه وکړه چې په ختیځ اروپا کې امریکایي سرتیري ځای پر ځای کړي څو د سیمې هیوادونو امنیت ډاډمن کړي. ماتیس په پرونی استماعي غونډه کې په استونیا، لیتوانیا او لاتویا کې د امریکایي سرتیرو د دایمي ځای پر ځای کېدو څخه ملاتړ وشو. بل خو د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نوماند مایک پومپیو د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، اروپا ګواښي او هیڅ داسې کار نه دی کړی چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو په برخه کې مرسته وکړي. پومپیو داسې مهال د استخباراتو د مرکزی ادارې مشري ته نوماند سوی چې اوس روسیه د امریکا د نومبر د 8 نیټې په ولسمشري انتخاباتو کې د کمپیوټرونو د حق کولو لارې په مداخله تورنه ده. د امریکا استخباراتو ارزونې ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د امریکا د کمپیوټرونو د حق کولو امر کړی و، چې له کبله یې د ترامپ دیموکراتي سیاله هیلری کلینټن انتخابات وبایلل. ډونالد ترامپ چې هڅه کوي له مسکو سره اړیکې ښې کړي، د امریکا د استخباراتو دغه ارزونې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. دی وایي ښایي روسیه په دغو انټرنیټي غلاوو کې لاس ولري، خو ټینګار کوي چې دغه غلاوې د انتخاباتو پر نتایجو اغېز نه دی کړی. پومپیو د استخباراتو ارزونې سره همغږی دی، خو زیاتوي چې ښایي روسیا د امریکا له دغې سیاسي غوغا څخه په خپله ګټه کار واخلي. دی وایي زه شک نه لرم کوم بحثونه چې کېږي هغه څه دی چې ولادیمیر پوتین به ورته ګوري او وایي به چې ډېر ښه، دا د هغو اهدافو څخه دی چې ما درلود. د دې لپاره چې د امریکا د سیاسي کړیو ترمنځ شکونه خپاره کړي او په یو ډول وښيي چې د امریکا ډیموکراسي بې ساري نه ده، دا به د حیرانتیا وړ نه وي چې د روسیې مشرتابه دې کار ته د هغه څه په سترګه ګوري چې کولی سي د دوی له ګټو سره مرسته وکړي. روسیه په پرله پسې ډول د امریکا په انتخاباتو کې خپله مداخله رد کړې ده.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدلو، اتنیم بجو ته یو وار بیا په موکې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په کابل کې د امریکا سفارت خپل ادواو ته خبرداري ورکړی چې په کابل او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان افغانستان ته د هغو 9000 غیر راجستر شوو افغان کډوالو په راستنېدو اندېښنه ښودلې چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې له ایران او پاکستان څخه شړل شوي. د متحده عربي اماراتو خیریه ټولنې وایي دوی په افغانستان کې خپل مرستندویه ماموریت ته دوام ورکوي او تروریستي فعالیتونه به اړو خلکو ته د دوی د مرستو رسولو خنډ نه شي. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې مشري ته د ډونالډ ټرمپ نوماند وایي د امریکا د استخباراتو هغه ارزونې ورته د منلو وړ دي چې وایي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په هدف انټرنیټي بریدونو کې لاس درلود. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې په خپلو کې امنیت او دفاعي همکارۍ ته ډېره توجه وکړي او دا چې نور باید د امریکې په ملاتړ تکیه ونه کړي. او د سوریې دولتي تلویزیون وایي لږ تر لږه اووه تنه پرون دمشق ته څیرمه په یوه ځانوژونکې حمله کې وژل شوي دي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا خبرونې په دوهمه نمایي کې راډیوي ډراما یو کلی سر غږونه خپرېږي، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیو دغه راډیوي ډراما درته خپره کړو، باید یادونه وکړو چې په ډرامې پسې په کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران له میلمه سره په دې موضوع غږېږي چې ولې ځینې خلک د هلکانو په پیدا کېدو خوشحاله وي، جشنونه لمانځي، خو د نجونو پیدایښت بیا پټوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تاسو کولی شئ چې د ډرامې په جریان کې موږ ته زنګ ووهئ او په دې شمېره مو خپل نظر راته ثبت کړئ. 0 9 8 1 8 0 1 8 0 9 8 1 8 0 1 8 دا مو د ټلیفون شمېره ده. ستاسې غږ په اتومات توګه ثبتېږي او وروسته یې یوسف خان زدران له میلمه سره شریکوي. اوس هم یو کلی زر غږونه ډرامه.
یو کلی زر غاگونا
عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په ډرامه کې مو واوریدل چې ګلاغا مختار ته ورغلی وو او مختار هغه څوک و چې غوښتل یې خپله کونډه ورندار ځان ته په نکاح کړي. ګلاغا هم د قسیم او ګلالۍ د مسلې پاکله ورسره مشوره کوله. مختار وویل چې مولوی صاحب د زور نکاح حرام وبلله او زه هم ځکه له دې حرام کار نه تیر شوم. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې مسافر د خوشحالیو د کومو ورځو یادونه کوي.
مریم لوری، د بخاري لپاره یو دوه لرګي هم در سره راواخله. راشه چې چای دې سوړ شو.
او بایده زویا، څنګه دې لاسونه ته خورګولا نکړې؟ ولې چای نه څکې؟ سړه دې شوي؟
نه، سړه مې نه دې شوي.
زه په مراس پوهېږم، د پیالې بورهیې کمه ده، چای سم خوږ شوی نه دی.
ښه نو مرور دی زوی مې، نن یې وخوره، سبا سهار ته بوره راوړم.
توبه خدایه توبه، دومره نخرې مه کوه عبیده، مریم خورده دیم دومره هم پاته نشوه.
خیر دی، چې یوه ورځ دې بوره ونه خوړه څه قیامت خو نه راځي.
پلاره انده دی لرګي مې راوړل.
آفرین. خیر اوسې لورې، لرګي د بخارۍ خواته کېده. چای دې وڅکه چې بیخي سوړ شو.
عبیده، آخه توده ډوډۍ خوراکه، دومره وږې شوې یم چې توبه.
ها واخله، خپله دې نه شو اخیستی؟
د عبید پلاره، ولې داسې په ځیر ځیر عبید ته ګورې لکه اول ځل دې چې لیدلی وي؟
ښځې، دا عمر څنګه زر تېرېږي. اوس مې عبید ته کتل، هغه د زیږېدو ورځې را په یاد شوه.
او لو خوشاله یا په جامو کې نه زایدي څومره مصرفونه دې وکړل پلار دې دومره خوشاله و چې په خپل مصرف نه پوهېدو یو وخت چې حساب کو په ستونې پورې قرض کې ډوب و تر یو کاله پورې نه خلاصېدو د قرضه
ښه پلاره زه چې پیدا شم څه مو وکړه
هو هغه کیسه مکه پلاره
وی اوس پوه شوم زه چې پیدا شوی وم پلار مې قرضه را و
نه خدایه شکر چې تیریدل لري مریم لورې ورشه هغه چرګانو ته دانه واچوه عبیده ته هم ورسره ورشه بیا بله ورځ کیسه درته کوم
ښه مورې راځه عبیده چرګانو ته دانه واچوو زر راشو بیا مور کیسه راته کوي
ورشه ورشه پرېږده نورې کیسې میسې
سړیه هغه ورځ دې یادېږي چې ما مریم هغې کې در واچوله تا ما باندې څه حال جوړ کړه مریم نه زموږ د هر یوې لور په پیدا کېدو تاسو ما باندې دنیا سختي راوسته
ښځې پرېږده دا زړې خبرې اوس څه لاسته نه راځي تېر شو هر څه تېر شول کاشکې وروستی عقل ړومبی وای
الله تعالی مول مونږ په خپل دربار کې قبول کړه
آمين
ام دا اوس له مولوی صاحب نه پوښتنه کوم چې د مختار د خبرو رښتیا او دروغ راته معلوم شي
پلاره څنګه لا ناستې کور ته نه ځو
ته کښېنه زویه زما د مولوی صاحب سره څه کار دی د هغې موضوع په اړه ورسره خبرې کوم هغه د زویه مولوی صاحب نه تلاوت خلاص کړ مولوی صاحب یوه خبره مې درسره شریکوله وخت لرې
هو ولې نه خیریت خدای ما تلاوتم که استاو د قسیم د خبرو زونګی موریدل کېدلی څه خو مو سره ویل
او خیرتی د مولوی صاحب د خوښۍ خبره ده
ښه لکه چې قسیم ته کوژده کوي
او کوژده یې شوی وګڼه خو نکاح به یې ته ورته تړي
سمه ده دا خو د خیر کار دی د چا کور کې مو خیخي کړي
مولوی صاحب خیخي پخوانۍ ده هغه چې نه یو مخکې م لوګور وه خو نسیم دې خدای وبخښي نو
ښه ښه یعنې هغه انګور دې دې زوی قسیم ته نکاح کوي
و مولوی صاحب
ښه خبره ده د صابر خان لور وه که نه
و د صابر لور ده
صابر خان ډېر ښه انسان دی ښه کورنۍ یې هم ده
دې نه ښکاري چې مختار دروغ راته ویلي
پلاره مولوی صاحب تا سره خبرې کوي
او صابر ښه سړی دی خو په دې خبره خوشحاله نه دی
خوشحاله نه دی نو لور باندې خبرې هغه رضایت لري
او مولوی صاحب
نه مولوی صاحب لور یې هم نه ده راضي
نو چې جنۍ راضي نه ده پلار یې راضي نه دی نو په دې نکاح څوک خوشحاله دي
مولوی صاحب دلته د خوښۍ او ناخوښۍ خبره څه په کار ده هغه مې له اوله د زوی کوژدنه وه
زوی د خدای وبخه د صابر لور چې د کوم زوی ښځه یا کوژدنه وه هغه ژوندی نه دی هغه نجلۍ نور د ځانو واکداره ده
مولوی صاحب هغه خو زموږ ننګ او ناموس دی یوازې زه خو نه یم چې غواړم نګور بل زوی ته نکاح کم
ګل آغا په ناروا کارونو کې سیالي مه کوه هر څوک چې یوه ښځه یا نجلۍ د هغې د خوښې پرته چاته په نکاح ورکوي نکاح یې نه ده صحیح دا عمل حرام دی هلکه ته څه پکې وایې ته غواړې د صابر له لور سره نکاح وکړې
نه مې غوښتې نه یې غواړم خو څه وکم د پلار له خبرې څنګه ووزم داس شرطونه یې راته ایښي مجبوره یم
دې خبره کې مجبوریت ځای نه لري د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وایي هیڅ یوه کونډه دې په نکاح نه ورکول کېږي مګر دا چې د هغې امر او نظر واخلئ او هیڅ یوه جنۍ دې د هغې د اجازې پرته په نکاح نه ورکول کېږي داسې ښکاري چې تا هم د هغو کسانو نه یې چې د دود او دستور په نامه د خدای لاره پرېږدي او د شیطان لاره نیسي
مور جانې دا مې د پلار پیاله او دا هم ستا واخله
اوهو څه ښه تازه چای دې دم کړی لورې
هم دست چای میخواهیگی ده سرم را ده خدای در کی
جونده اوسی مور جانه
آمین ده مینده هم عجیبه دواغانه کوی
موری از ما پا مراد خود تا پوهیگی کنه
خا مور دی پوهیگی نماته ولی نوائه
خوبه موری اپل او رزم پلار به دوم را وقتا کورتا نرازی
مرسل پلارا نمی پریگدی چه و نوائیم دادا مرسلم لکوانسی نفارغ شوه
هو زه خبریم نو
ده کانکور از مویه نیم را روانی دی وای مرا رشته چه خوخه ده هماغه ده انتخاب کی
هو ولی نه
پلارا بیا می پریدی چه ده خپل خواخی رشته ولوالم ها
هو ولی نه لوری ولی اصلا خبر نکوی خبر دوم را خوا دی خوا کوی
مرسل غواړي نظامی درس ووایي غواړي پولیسه شي
پلاره ستا هم نه ده خوښه یو څه خو ووایه
د درس مخالف دی نه یم لورې خو لږ به خپل شاوخوا ته ګورو چې خلک څه کوي او څه وایي چې نظامی درس وایې
د مرسل پلاره ته یو فکر وکړه په دې موضوع ما ته ډېره درنه نه ښکاري ځکه که ښځه پولیسه کیږي سارنواله کیږي او یا که ډاکتره کیږي ګټه یې بیرته د همدې ښځو لپاره ده
پلاره زه هم همدا د مور خبرې مې کوم
ګورئ موږ په ښار کې ژوند کوو خو د کلیو او بانډو
پلاره اوس به وایې چې دا زموږ رواج نه دی چې ښځه پولیسه شي ه
ښه پوهېږي لورې همدا دود مو قانون ګرځېدلی
خو پلاره دا خو نه د خدای قانون دی او نه د حکومت
لورې رښتیا خبره دا ده چې زه اوس خپل تصمیم نشم درته ویلی مشوره به وکړم
قسیمه و قسیمه
بله پلاره
سویا دې وختونو کې چې ډوډۍ رستونه ښکځه کې بیا وزه کېږي راشه کېنه
ښه سمه ده ستړی غوندې وم پلاره خیرات خو بوي
خیراتي ده دا د مور دې مرام خیر وشي یو لرګی خو ما بخاره کې کېده
ښه ده سړیه د قسیم پلاره که ستا دا کارونه نه وای اوس به مې قسیم زوی ته ناوې راوستې وه همدا شله وې ګلالۍ ورته غواړم خو نه مني
اوف مورې بیا دې دا خبره پلار ته ور په یاده کړه اوس د دې خبرې شانه خوشي کوی
هو د دې خبرې شانه خوش کوم غواړم همدانډې معلومه کړم
زه خو نوره ستړې شوې یم د قسیم پلاره د هیچا خوښه نه ده یوازې زه او ته غواړو چې ګلالۍ قسیم ته نکاح کړو د خپل زوی په حال باندې فکر وکړه
او ښځې زه له قسیم نه ډېر خوشحاله یم هر چا ته د خدای همداسې زوی ورکړي رښتیا یم چې پوه او ناپوهي په عمر نه ده چې څوک ووایي زه مشر یم یا پلار یم نو په هر څه پوهېږم
سړیه نن خو مولوي صاحب ته ورتللی څه درته وویل
ډېرې ښې خبرې وکړې خو که یې څوک ومني
منمه یې زویه ډېر شکر مې وویست که ډېر ځنډ هم شوه خو چې د خدای په لاره خبر شوم دا ښه شوه که نه د خدای ځواب به مې څه ویلي
سړیه یعنی ته اوس له خپلې خبرې اوښته یې
هو بالکل اوښته یم پخوا نه پوهېدم
څه یعنی اوس زه مجبوره نه یم چې دا نکاح قبوله کړم
نه زوی جانه یوازې ته نه ګلالۍ هم نوره مجبوره نه ده چې دا د دود او دستور په نامه جبري نکاح وکړي
بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د خپل کوربه یوسف زدران سلامونه او نیکی هیلې ومني نن جمعه ده او د ازادي راډیو څخه په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو بحث د خبرېدو وخت را رسیدلی دی په ډرامه کې مو اوریدل چې مسافر د زوی په پیدا کېدو جشن جوړاوه خو چې لورې زیږیدلې او بیا یې په خوله او زړه خفګان خور و هو په افغاني ټولنه کې همداسې یو احساس خپور دی خو اصلا که څوک په دې نظر وي آیا د اسلامي لارښوونو سره ښکاره په ټکر کې نه دي دا موضوع لدینی عالم او قاضی مولوی طلب الدین قدیری سره چیړو چې دلته په سټوډیو کې را سره د مولوی صاحب خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
ډیر سلامت تو چې ګرځې مختم په ډیر راځي
ډیر زیاته مهرباني او درنوریدونکو دا چې ولې داسې کیږي او یا ستاسو په سیمو کې آیا تاسو داسې څه بیلګې لیدلې دا هم اورو 0993 503 1540 او 0923 255 شمیرې کولی شئ راسره اړیکه ونیسئ که چیرې دا شمیرې ډېرې بوختې وي 0926 01 01 شمیرې ته م راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. په تخنیک کې راسره رامین کاکړ دی تاسو ته نیکې هیلې وړاندې کوي. مولوی صاحب تاسو ته راځو ډرامه مو هم واورېدله او بحث مو هم لږ وکړو سره چې په څه موضوع باید خبرې وکړو. د یو افغان په ستاسو هم د دې هر څه شاید یي څوک چې د هلکانو په پیدایښت جشنونه لمانځي په افغاني ټولنه کې او د نجونو پیدا کېدل بیا شرم ګڼي، اصلا څومره خطا دي، څومره غلطه لار تللي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم زرزرون صاحب سلام تاته او ټولو اورېدونکو ته، او خبره دغه ده که یو اجازه را قبول کېږي د تاسو د لارې نه هم دغه رنګې ټولو رسنیو ته یو پیشنهاد د لنډ لرم او تاسو ته هم. هغه دغه دی جنابه چې دین د اسلام دین د علم دی، جهانی دین دی، جهانی محمد دی، جهانی خدای دی، جهانی قرآن دی، دست ولی خبری نی دی دیر دوی اغلی دی نوی الور تاریخ تا بروجو بکرو چیم. البته مایو پیشنهاد دی احترامانه طول رسنه و تلویزیون و رادیوگانو تا دی تاسی دلار چه تاسی مراجعین دیل دارین چه دویم دغسی پا دی برنامو که یو دقیق و مستدل دلایل ونیسی و وقت ورته قایل شي پروګرام دغه برنامې دی چې جوړوي هغه برنامه جوړوونکي هم دغهرنګې دغه څوک چې د موضوع چلوي مصاحبه کوي نو دوی په یو استدلال باندې یوه موضوع ثابته کړو. که په استدلال یې ثابته نه کړو نو په داسې دو خبرو خو دغسې
دا یعنې د ټولنې جوړښت لپاره که په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو خبرې کېږي دا هم مهم ده. بلکل موږ دې اهمیت ته قایل یو،
موږ بلکل قایل یو چې بې سیاست خو هم نه کېږي. خو تاسو پرې پوهېږئ جناب چې سیاست نن په دنیا کې تقریبا باید خفه نشو، شیطانی و نفسانی حرکات دی او دنیای دغسې ور ته وړاندې کړه. نو ده چې اوس دغه ور ګل شي هغه به څه شي؟ قرآني ارشادات، نبوي
احادیث. نو همدې خپرونې له لارې موږ غواړو همداسې موضوعات وڅېړو. فرضاً دا یو ټولنیزه موضوع ده، زموږ په ستونزه ده، بلکې په افغاني ټولنه کې. نو هغه خلک چې داسې اقدامات کوي لکه مخکې چې اشاره وشوه داسې کارونه کوي، هغه اصلا څومره خطا دي؟
نو موږ خو بیا مخکې عرض وکړو چې لږ بل لوړ لوړ شوې دی. تاسو سوال موږ په اصل کې تاریخ ته روشو چې دا تاریخ چای ښایي او بیا دا ابر قدرتون د ظالمان چرت کړي. نو داسې وخت په قرآن دغونه تاریخ داسې بیانوي چې وایي زن موعودت سئلت بأي ذنب قتلت. دغسې وخت په جنابه چې دغه دوران نه تنه چې په قطار کې نه راتلي چې په نامه کې نه یادولي، بلکې دوی ژوندۍ په خه کې دلي. نو هغه څوک وه چې دا تاریخ یې روښانه کړو، دوی ته یې ژوند ور وبښو او جهان د بشریت ته یې دوی په یو مهم رول سره دوی
قدرت
اسلامي دین ته لارښوونه وکړه چې داسې وکړي. نو هغه دین خو داسې وایي جناب محترمه چې مابین د لور او د زوی کې نه تنها چې فرق نشته، بلکې د لور تولد نسبت زوی ته رحمت کې ډېر دی. څلوېښت ورځې به رحمت وي او د زوی په حصه کې داسې نشته. نو که څوک د دې په مابین کې فرق راولي نو هغه همدغه دی چې دغه لوی ظلم دی او د لوی ظلم سبب دی چې نن دنیا په داسې ګډوډۍ کې راغله.
او دا خو یعنې دا ښکاره د اسلامي لارښوونو سره سرغړونه ده،
مطلقې سرغړونه ده او ډېر لوی ظلم دی. او تنه داره چې د هلک دپاره ولیمه ده، دوه پسونه به ولولېږي، د نجلۍ دپاره یو دی. خو فرق بې پکې نه وي، که فرق پکې وشي نو هغه بدترین هغه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عدالت څه شی دی؟ فی اهلیکم و ما مولیکم، تاسو په خپل اهل کې اوله عدالت وکړئ. نو په خپل اهل کې عدالت دغه دی چې د لور د زوی هېڅ فرق ونه شي.
اردونکي هم راسره په لاین کې دی، اردونکي اخلو. نورزی په نامه یو اردونکي د کاپیسا نه زموږ سره اړیکه نیولې. ډېر زیات په خیر راغلې خپرونې ته، ستړي مه شئ. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، که خبرې وکړئ. ها، دا اردونکي خبرې نه کوي خو موږ ته ګڼو اردونکو په شمیره کې غږیز پیغامونه پریښي دي، دوی هم نظرونه لري. مولوی صاحب دا هم اورو چې خپرونې ته لا خو داخل شوي او بیرته تاسو ته راځو.
زمرې ابوالحسن عتیق الله ننګرهار جلال آباد سره په اړیکه کې یم. خوشبختی علامت علامت لور اور رحمت دے اللہ رب العزت کی بے خلق منگدا سے دل کی زامن ہوئی درگاہ نہیں اگر درگاہ تو ارمان بے کئی اور چاچی درگاہ نہیں زامن ہی نہیں اگر دریا زامن ارمان کئی نو اللہ پاک چاہتا دوانا ور کئی وجہ نہیں دوانا بان خوشحالی پکار دا خفگان خفگان گینے پکار او دا خود کافر ہو یا اگر عادت جکل بے لورو شوا نو اگر مخبر تک تور شو دریا غصے دو وجہ نہ جواندے درگاہ نہیں بے خخولی
وعلیکم السلام رحمت فطرت دی لوګر ولا ختمه سکم دغه کوم عمل چې مسافر په ډرامه کې کړای ده د خزو د نارینه او ترمنځ کوم تفاوت کړای ده دغه د اسلامیت او د انسانیت له نظر او غیر ناروا او غیر مشروع عمل ده ځکه چې جوړه انسانان دی ولا پک د دې په منځ کې کوم تفاوت نه ده پیدا کړی نه لور
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فضل الرحمن د زابل ولایت د پیغام د ازادۍ رادیو کارکونکو ته پرېږدمه ستاسو په ډرامه کې ذکر کو هغه خاصه د چا د یهودو نسوارا او د شلورانی نه خوشی او زمان خوشی الله تعالی سی کوم اراده هغه په بل نه کیږي چاته زیور کی چاته لور کی چاته ان زیور کی ام لور ور کی څوک ام عاقم ګرځي نہ آرس سی اغد اللہ تعالیٰ لجانب اتوا اوار کلدا شاید تلرم شکر وکازی پزیم شکر وکازی
بلے باوجود دې نظرونو یعنی اکثر اوردن کې پدی پوی دی خو بیا هم ولې داسې کیږي د ولې تاسو جواب ته هم منتظر یو تاسو په سیمو کې هم داسې څپېخې بلګشته 0 1 شپږ 0 1 شپږ 0 1 شپږ ته د ولې جواب راته پرېږدي مولي صاحب اکثر اوردن کې هم پودي خو ځینې خلک پدی باور دي چې دا جهالت خپور دی کڅ هم ځینې پیغام پرې دی خو وایي چې نور خلک په جهالت کې څخه تیریږي او دا کار د اسلامیت او انسانیت لري ګڼي په داسې حالاتو کې بیا څه کول پکار دي بلاخره چې مبارزه او مجادله وشي
زه محترم نو دا خو په یو موضوع کې نه کیږي او په یو برنامه کې نه کیږي د دې موضوع مهم ټکی دا غوړي چې په کورنۍ کې دا تبلیغ او ارشاد د دې لپاره ورول شي چې دا ډوره ډیر مهم دي د نعمت کله الله جل جلاله نارینه ورکوي کله ښځینه ورکوي کله نه ورکوي نو د قرآن عظیم شان هدایت او دوی نعمت وبولي حتی نعمت په دنیا کې نه د آخرت موضوع ته بلګ راسي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته دې سړي او کم کوي ټفل که نارینه وي که ښځه وي چې هغه وپوت شي بیا نو په جنت په دروازو کې ګرځي چې خپل مور او پلار جنت ته بوځي په یوه موضوع کې حدیث فرمایي چې داسې وخت پېښیږي چې هغه یوه ټوټه هم لویدلې وي نو هغه رادرمي د مور او پلار لمن نیسي جنت ته کش کوي ملایکې دوزخ ته کش کوي نو الله جل جلاله چې ماته قل یا ساقطة المراغمة څه وایي ټټلې دي نو هغه وایي چې زه مې مور او پلار نه پرېږدم جنت ته بیم نو بیا الله جل جلاله ملایکو ته امر کړ چې پرېږدي چې جنت ته بوسي دا یو لوی نعمت دی د جنت په عقیده باندې چې شو او د اسلام په عقیده باندې چې د موږ کورنۍ پوه شي او دا عقیده ورسره پیدا شي او دا علم او عملا ورسره پیدا شي د دې سره بېله
د دې په اهمیت فکر نه کوي هغه خلک به ډېر ښه پوهېږي چې هېڅ اولاد نه لري یعنی خلکو ته که رجوع شي بیا به فکر هېڅ تفاوت موجود نه وي
یعنی اس کولی شم چې د موږ ته یو کوکورې هغه اولاد نه لري د موږ ټول ورته خپه یو دا یې هم خپه دی یو زوړ دی د موږ په خپله کورنۍ کې نو دې ته بیا د تو خبره دا ډېر ثابتېږي چې وګوره چې دا نعمت دی چې نعمت آخرت دی لکه څنګه چې موږ دنیا ته ګورو چې مامور شي او ډاکټر شي او مثلا پروډوسر شي او داسې پلانکه شي دو ته ګورو دو ته نه ګورو چې په آخرت کې موږ سره څه کوي
یعنی په نبوت کې اهمیت احساسي فکر کوي فکر نه کوي چې په افغاني ټولنه کې د دنجونو محرومیت یعنی هغه د زده کړو څخه یا محروم دي یا د فامیل یا کورنۍ په دې نظر وي چې دا ماته ګټه نشي رسوي دا یو د دې سبب شوی چې الکان ته د لومړیتوب ورکړل شي
دخص خو نه ده دا یو مزخره په مفکوره شیطانی او نفسانی ده چې د خلکو په هغه کې د مور سلسلې د کفر نه لویدلې ده نو د دې سره دغه مفکوره ده هرتو تقریبا 80% هم دغه ښځې دي چې دا کار کو نارینه هم پرېږده جو 80% ښځې دي چې زوی یې ورته ګرون دی لور نه ده ورته ګرونه واقعه
او ویل کی چې دوی مجبورې وي د خواخې له طرفه
د کورنۍ له طرفه دوی سره د عقیده نه وي
مونږ سره همیشنی اردن کې همت له پکتیکا نه اړیکه نیولې ډېره زیاته مهرباني چې تل را سره وي خپرونه را سره تعقیبوي ستاسو لارښوونې او که نظر لرې هغه هم اورو په خپرونه کې را سره یې ستړي مشه احمد صاحب وعلیکم السلام مننه خبرونه وخت کم دی تاسو ته پته ده کا موضوع تر شو
بس خیر شي کور ودان په دې کې شک نشه د خوار چاته معلومه ده چې الله جل جلاله هیڅ دی د نر او د خځې په مابین کې په دې اساس باندې چې دا خځه ده او دا نر ده د دې فرق نشته اما د حقوقو فرق الله جل جلاله په قران کې او په حدیثو کې کړی ده جناب میلما صاحب ته هم معلومیږي اما خبره دا ده چې دا د تاسو ډرامې ته کراسو د یو برخه د ډرامې یا یو پروګرام د ډرامې له اسلام سره په نقش کې او بل اړخ یې د اسلام سره په هغه کې د مثال په ډول باندې دا اوس نن چې د تاسو ډرامه وه دا کوم د کونډې په حساب چې ده په دې کې شک نشته د قرآن او د حدیثو مطابق دغه شی ثابته ده او هغه خپله اختیار لري کونډه چې له هر چا سره واده غواړي او له هر چا سره نکاح کول غواړي وي چې په دې کې کوم شک نشته اما دا چې مثلا په دا بل بخش کې چې تاسو وویلې چې ښځه کولای شي چې سرنواله شي ښځه کولای شي چې مثلا حکومتي برخه کې یو وظیفه واخلي دا له اسلام سره ټکر ده هیڅ کله ښځه نشي کولای چې عادي سرنواله شي هیڅ کله ښځه نشي کولای ځکه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ناقصات العقل او ناقصات الدین ورته ویل ده کله یې ناقص الدین هغه هیڅ کله نشي کولای چې فیصله
سموکي احمد خان د چې دا موضوع څنګه راغلی اتمن راتونکو خبرونه کوم پر بحث کوو خو مونږ اوس اصلي په دې موضوع خبرې کولې هغه ته تاسو اشاره وکړه او د چې په اسلام کې د خزو رول شه دا اتمن مونږ ته خبرونه کوي د خپل تاسو سره هم نو فکر کوم چې ری سوې تفاهم نیو شوی د پر رول باندې په می خبرې شوې دي په افغاني ټولنه کې د دې په اهمیت باندې په اړیکه کې را سره یې اصلی موضوع ته کرا شو ستاسو څخه یو پوښتنه کزه وکم چې دغه حالات په کتو په کومه موضوع چې مونږ وسخه کیږو لارې لپاره څه کول پکار دي په خپل سیمه کې ستاسو پکتیکا کې هلته اصلا وضعیت څه دی
الحمدلله پکتیکا کې علماو ډیر کار کړی دی خصوصا په خطباتو کې خصوصا په نورو محافلو کې نو په دې باندې اوس د ټول پکتیکا ولس په دې باندې آگاه ده چې د انجلۍ او د ماشوم فرق نشته او په دې شک هم نشته چې تر ډېره حده پورې اوس په دې ټولنه اسلامي اعظم هغه څه چې هغه اسلام ورکړي دي اجازه یې هم ورکړې ده نو په دې کې مشکل نشته اما که تاسو د خپلې ډرامې ته تفاهم باندې ډېر خوند به
وکړي خبرونه وخت پای ته رسیږي ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر او پوښتنه او چې را سره وي یو څو اوریدونکو راته نورم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته ته غږیز پیغامونه پرې خدمت پوښتنې هم لري دا اورو
زما نوم محمد سلیم د کابل کورسنګین تاسو تماس نیولی ده زما نظر په دې اړه داسې دی چې دا ځینې خلک چې دا دوی ته ډېر اهمیت ورکوي او لور ته نه ورکوي دوی همیشه لور د پردي کور بولي یعنی دوی وایي چې که لور وي یعنی که کوچنی وي که هر کم شي که هغه داسې اخر بل کور ته ځي او دوی چې دي همیشه دوی سره پاتې وي او دوی سره مرسته کوي شي هر وخت دوی په خدمت کې نو دا لپاره د دوی په پیدایښت کې دوی چې دی د شنو لمانځي خوشحالي کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد ناصر شنواری د کاپیسانا تاسره په کرخه باندې هر څوک د زوی باندې شکرانګی کوي او په لور باندې ناشکری کوي دا کلمه د کفر دی خپل ځان ته اختیار کو تکرار کړه نو باید د زوی او د لور هیڅ فرق نشي او اسلام کې دا نه دی راغلی چې زوی ګران شي او لور ناګرانه ګرانه یو شی او که یو لاس دی وی یو لاس ته نه وي ته به په دې یو لاس څه وکړې نه که دواړه لاسونه وي هر څه ته پې کوی شي
ډېره زیاته مهرباني درنو اوریدونکو چې را سره وي خو د خبرونه وخت پای ته رسیږي نور نشو کولی ستاسو پیغامونه او اخلو مولي صاحب که بحث را وغواړو څو اوریدونکو نظرونه مو هم واورېدل وروستیو کې تاسو ته راځو
نو یو موجوده محترم چې وویل کفر کفر خو نه کېږي خو کفران کېږي چې په دې کې اشتباه ونه شي، یعنې شکر د نعمت کېږي. یو بله خبره دغه ده چې دوی د ټول خلک داسې وایي چې فرق نشته، فرق شته په مابین د هلک او د نجلۍ کې، فرق د لور ټوله د غسر نوازش ډېر. مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که د بازار تاسو شی خوراکي سودا راوړئ، نو اول به چاته ورکوئ، که جنا ته به ورکوئ، بیا په دویم مرتبه کې هغه ته ورکوئ. په هر شي کې دوی مقدم دي، په هر څه کې همدغسې، په هر څه کې نجلۍ نسبت هلک ته مقدمه ده. همدغه رنګ په میراث کې مقدمه ده، که میراث په دوه طرفه کې دی، هم د پلار په طرف کې دی، هم د میړه په طرف کې دی. نو په دې سوسه فرق لري، ځکه د دوی باندې ترحم پکار دی، عاجز مخلوق نه. نو د ترحم
ډېره زیاته مهرباني. موضوع خو ډېر بحث غواړي، خو د خپرونې وخت پای ته رسېږي، نو ځکه ستاسو څخه اجازه غواړو. مننه چې خپرونه کې راسره وایي. موږ سره په خپرونه کې دیني عالم مولوي طلب الدین قدیري میلمه و. ستاسو اوریدونکو څخه هم مننه چې تر پایه راسره وایي. موضوع مو راسره تعقیب کړه. زه یوسف زدران نور در څخه اجازه غواړم.